نکه د زهر و کاروان زنگره پروگرام لرو خود شبه خبرونه د طالبانو حکومت ادا کوي چې تیر شپه په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی او شپږ کسان یې وژلې او دوه نور یې نیولې دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو ځواکونو تیر شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاج پر روزنیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د افغانستان له ولایتونو د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندوز ولایت ته ولاړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي دي چې میرمن اوتنبایوا په کندوز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنو له ډلو او د ښځو رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره په خبرو کې د ژوند د محدودو امکاناتو او د هیواد د بانکي سیستم پر وضعیت اندېښنه وښوده او د سوداګرۍ ودې ته یې د پاملرنې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو په هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزې بشري او فرهنګي کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستۍ حملې او پر هزارګانو، سکانو، هندوانو او صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د جاپان صدر اعظم وایي د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو کارول به له بشریت سره د دښمنۍ یو اقدام وګڼل شي. فومیو کوشیدا نن استرالیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې دا ګواښ چې له اټومي وسلو څخه به کار واخلي نړیوالې سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ دی او د منلو وړ نه دی. تمه ده چې د روان کال په مې میاشت کې به د جاپان هیروشیما ښار د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزو کوربه وي. پر همدې ښار د 1945 کال د اګست په شپږمه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بام وغورځول شو چې 140,000 کسان یې ووژل. او راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې لخوا په اشغال شوې خرسون سیمه کې د روسي ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو ډزې کړي او د دنیپرو سیند په اوږدو کې یې د روسیې د پوځ د اکمالاتو شبکه په نښه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل په جنوبي خرسون سیمه کې د استوګنې 88 او په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې 1550 سیمې آزادی شوي. دا په داسې حال کې ده چې په خرسون کې د روسیې پر ضد د اوکراینی ځواکونو دفاعي عملیات اوس هم روان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي تر اویا هکتاره ډیر ځمکې مله نشئی بوټو څخه پاکی کړي دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکي نیولې دي چې هغه محکمو ته سپارلې دي.
په یو راپور کې به واوري چې اسرائیلي لرغونپوهان وایي د تریاکو نشه په منځني ختیځ کې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې دود و.
تریاکې د دې لپاره لمړی سره ایښودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره وویني.
دا چې د معتاد د درملنې په بهیر کې د کانسلینګ یا مشورې میتود څومره ګټور دی په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
مشاوره یا کانسلینګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی داسې خفه معلومیږي. خیریت دی؟
خیریت له کومه شو ډاکټر صاحب؟ زما د زوی ژوند را تباه کړ او ته وایې چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړي چې داسې راته پکاري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې تر اویا هکتاره ډیر ځمکې له نشئی بوټو څخه پاکی کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین وایي د دوی امنیتی ځواکونو نه یوازې دا چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، بلکې په تیر یوه کال کې یې تر 3000 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد نیولي او د دې موادو قاچاق کوونکي یې نیولي دي. خو سیاسي تحلیلګران د نشئی موادو د قاچاقو په تور د نیول شویو کسانو د نه محاکمه کولو په اړه د انتقاد تر څنګ وایي چې اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې کوکنار کرل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نمیاشت کیلی چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز بیا فعال کړي او د نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه کړې ده، خو په دې موده کې دې دواړو ادارو د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوو اشخاصو په اړه هیڅ علني قضایي غونډه نه ده کړې. اوس د طالبانو حکومت ادعا کوي چې 3000 ډیر کښتونه یې له نشئی بوټو څخه پاک کړي او د دې تر څنګ یې په تېر یوه کال کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور تر 2000 ډیر کسان نیولي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې مین عبدالحق همکار وایي چې دوی له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکوونکي نیولي دي چې هغه محکمو ته سپارلي دي په ولایتو په اطرافو کې. همدارنګه موږ تقریبا 3000 کیلو مواد مخدر نیولي دي په مختلفو ولایتو کې چې هغه موږ محکمو ته سپارلي دي. 8 هکتار مځکه موږ د مواد مخدرو سره تصفیه کړې ده، یعنی د کښت کوکنارو د چرسو دواړو.
د طالبانو حکومت تیر شمسی کال د دلوی په میاشت کې د نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړې محکمې د جوړولو اعلان وکړ، خو تر اوسه دې محکمې علني قضایي غونډه نه ده کړې او داسې شمېرې هم په لاس کې نسته چې دې محکمې د څومره قاچاقونکو دوسیه څېړلي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت داسې مهال د کوکنارو د لسګونو جریبو مځکو د ویجاړولو خبره کوي چې یوه میاشت مخکې همدې وزارت ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد بشتون وایي چې د طالبان حکومت په صادقانه ډول د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
موږ د تاریاکو د پاره دوه منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، خلک هر وخت هغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تاریاک بند دي او څوک یې د بیرې نشي کړلی، ځکه طالبان هر طالب قاضي دی، هر طالب څارنوال دی، هر طالب د خپل ځان اختیار لري چې وړې محکمه پرې وچلي. خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تاریاک کرل کیږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دوی لري نه.
که څه هم ملګرو ملتونو او نشئی موادو سره د مبارزې نړیوالو ادارو په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو د تولید نامعلوم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو یو کال کېږي چې د افغانستان د کوکنارو د کښت او تاریاکو د اندازې په اړه هیڅ یوې ملي او نړیوالې ادارې رسمي شمېرې نه دي خپرې کړې.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د اسرایلي لرغونپوهانو څېړنې ښیي چې په منځني ختیځ کې د تاریاکو نشه تر میلاد مخکې 14 پیړۍ ته رسیږي. اسرایلي لرغونپوهانو تازه د یوې هدیرې د کیندلو پر مهال په څو قبرونو کې د تاریاکو نښې نښانې موندلې دي. د دې لرغونپوهانو څېړنو ښودلی چې د ویر او غم پر مهال د تاریاکو د نشې تر څنګ د مړو د ښخولو پر مهال د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې د هغوی د خپلوانو لخوا له مړي سره په قبر کې یو څه تاریاک هم ایښودل کېدل. خو په افغانستان کې څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د تاریاکو د نشې سابقه تر 100 کالو هم لنډه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا کیندنې چې د اسرایلو په مرکزي سیمه تل یهود کې شوې په پایله کې کولالي او ژیړی لوښي ترلاسه شوي دي. د لرغونپوهانو په باور له دې لوښو څخه د تاریاکو د نشو لپاره کار اخیستل کېده. هغه قبرونه چې لرغونپوهانو کیندلي په کنعانیانو پورې اړه لري او په دې قبرونو کې هم د تاریاکو نښې نښانې لیدل شوي دي. د اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې لرغونپوه راین بیری د ویرې او غم په مراسمو کې د تاریاکو د نشې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل
کیدای شي چې دا مراسم د کشش په وسیله د مړي له کورنۍ سره په ګډه جوړېدل. د مراسمو ګډونوالو به تر دعا کولو مخکې تاریخ خوړل او عقیده یې درلوده چې د نشې په حالت کې د مړو لپاره دعا قبلیږي او د مړو ارواوې خوشحاله کیږي.
دا څېړنه چې د وایزمن په نوم لرغونپوهنې انسټیټیوټ او اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې په ګډو هڅو ترسره شوې ښیي چې کنعانیانو د خپلو ناسمو مذهبي عقایدو له مخې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې په اوسني مصر، یونان او ایټالیا کې د تاریاکو نشه کوله. خو د تاریاکو د اوسني نشې طرز خلاف به یې تاریاکو بکول او بیا به یې په کولالیو او ژیړیو لوښو کې د شرابو په ډول څښل. د ښاغلي بیری په وینا له قبرونو څخه ترلاسه شویو صراحیګانو، جامونو او تاریخي روایتونو ته په پام سره د مړي خپلوانو به د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې له مړو سره یو ځای په قبر کې یو څه تاریاک هم ایښودل.
تریاکی د دې لپاره لمړی سره ایښودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره وویني، د مړي روح د پاڅېدلو او نورو ارواوو سره د لیدلو توان او چمتووالی ولري.
خو افغانستان چې په وروستیو کلونو کې په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې په دې هېواد کې د تریاکو نشي په کوم کال کې رواج وموند او هدف یې څه و؟ د نشې مواد ورسره تړلې زیانونو کتاب لیکوال ډاکټر محمد سیمین ستانکزی وایي چې په افغانستان کې تریاکو لومړی په کلیو کې د درد آرامېدو لپاره استعمالېدل.
څوک بسې مارو چې نو اپین به ورته ورکاو د درد آرامولو لپاره اپین خوړ، د ټوخي د آرامولو لپاره ځینې نورو روغتیایي ستونزو د رفع کولو یا د تداوي لپاره اپین کارول کېده. اپین بدخشان ته کېدی سي د وریښمو له لارې د لچین او بخارا څخه راغلي، یعنې سرچینې له هغې خوا نه یو دوی په کرلو شروع کړې ده.
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه د درملو په توګه کار اخیستل کېږي، خو په وروستیو کلونو کې په روغتیایي مرکزونو کې پر بستري شوي او معتادون یوه ترسره شوې څېړنه ښیي هغه څوک چې تریاک د درملو په ډول استعمالوي وروسته ورباندې معتاد کیږي او د وخت په تیریدو سره د کیمیاوي نشئی موادو په دام کې نخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې پر منځلوي څپو سربیره په 3.5 څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې معتادینو ته مشوره ورکول د احتیاط د درملنې هغه مهمه برخه ده چې له دې پرته د معتاد درملنه ناشونې ده. دا چې د معتاد د درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشورې پړاوونه کوم دي، د درملنې دا میتود څومره ګټور دی او په کومو حالاتو کې استفاده ځینې کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې معتادینو ته د مشورې ورکولو په اړه معلومات ورکوي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوي پیلېږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولېږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاده خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي.
معتادینو ته د مشورې ورکول یا کانسلنګ کوم ډولونه لري؟
د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي، کانسلنګ کیږي. په بعضې حالاتو کې ګروپي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
په نشې موادو لاخته کسانو سره کونسلنګ یا مشوره کولو پړاوونه کوم دي؟
د مخدره موادو احتیاط یوه مغلقه ناروغي ده او د دې ناروغۍ درملنه ډیر وخت او تعقیب ته ضرورت لري. نو په دې اساس د دوی کانسلنګ مختلف پړاوونه لري. په مجموع کې په اولو مراحلو کې کله چې یو مریض د مخدره موادو تر تاثیر لاندې وي او د مخدره موادو پاتې شونې او بقایا له وجود نه نوي وتلي، په دې مرحله کې کونسلنګ اکثرا نه ترسره کیږي او یا که چیرته ترسره کیږي ډیر په عمومي موضوعاتو او په ساده موضوعاتو او په داسې مسایلو باندې کونسلنګ کیږي چې هغه د ناروغ د ناراحتۍ او د مشکلاتو د زیاتېدا سبب نشي. کله چې دی ناروغ فزیکی وضعیت او جسمانی صحت تر یو حد د ډاډ ورکی له هغه وروسته په بل مرحله کې کېدای شي د بیلګې په توګه د مخدره موادو د احتیاط په عوامل ورسره وغږیږي، یا دا چې کوم خطرونه په راتلونکي کې دی بیا مخدره موادو ته اړ کولی شي، او بالاخره کله چې مریض فکرا آماده شي او د مخدره موادو تاثیرات له وجود نه رفع شي، نو په دې وخت کې بیا کېدلی شي په لا تفصیلي شکل سره د کانسلنګ مختلف مراحل ورسره پلی شي.
د مشورې ورکولو میتود د څه ډول معتادینو لپاره په درملنه کې ګټور دی؟
کانسلنګ د مختلفو ناروغانو لپاره ګټور تمامېدای شي، او د مخدره موادو روږدي کسان تر ډیره فکری احیاط یا فکری بیا رغیدنې ته یا فکری ملاتړ ته ډیر ضرورت لري. تر ډیره د دوی د شخصي، رواني او اجتماعي مسایلو او مشکلاتو د حل لپاره کانسلنګ ضرور دی. نو په دې اساس اصلي باور دا دی چې د دوی د بیا رغیدنې یا د درملنې د ملا تیر همدا کانسلنګ خبرې اترې او مجلسونه او بحثونه دي چې له دې سره دوی فکرا تغییر کوي. په دې اساس کولی شي له مخدره موادو پرته ژوند ته مخه کړي.
د کانسلنګ یا مشورې ورکولو میتود ولې د احتیاط په درملنه کې ګټور دی؟
په دې ضرورت ډیر دی چې یو خود دې درملنه اوږدمهاله ده، یعنی یو دوه درې میاشتې بستری درملنه او له هغه وروسته تعقیبي درملنه تر یو کال پورې دوام کوي. نو په دې اوږده موده کې د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ په آیت یو مسلکي رابطه موجوده وي، او دغه رابطه د کانسلنګ د جلساتو یا د مشاورې د خبرو اترو په جریان کې تأمینېدای شي، او د مریض له حالاتو، د مریض له پرمختګ، د مریض د تداوي په وړاندې له خنډونو کافي معلومات ترلاسه کېدای شي.
د احتیاط د درملنې په کومو حالاتو کې له دې میتود څخه استفاده کیږي؟
د احتیاط د درملنې مختلف مراحل دي. اوله مرحله تر ډیره په طبي درملو متمرکز وي چې په هغه کې کانسلنګ یا مشاورت تر ډیره ځای نه لري، ولی کله چې د ناروغ وضعیت مخ په ښه کېدو شي نو کانسلنګ یا مشاورت د ډاکټر او د مریض ترمنځ اصلي موضوعات وي، او د هغه تاثیرات ډیر زیات وي.
آیا له ټولو معتادینو سره یو ډول مشوره یا کانسلنګ کیږي، او که د نشه یي موادو استعمال عمر او د احتیاط مودې ته په پام سره توپیر لري؟
څوک چې مشاورت یا کانسلنګ کوي یا له یو کلینیک یا د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې د کانسلر په صفت کار کوي، هغه باید اول خپل ټریننګ ترلاسه کړي تر څو هغه اساسي مهارتونه د کانسلنګ په برخه کې ولري. د هغه ترڅنګ د هر ناروغ د عمر او د هغه د شخصي ستونزو په اساس کانسلنګ تنظیمي، د هغه ترڅنګ د مخدره موادو د ډول، د احتیاط د شدت، او دا چې څومره کلونه مخدره مواد استعمال شوي دي، د دې په اساس د کانسلنګ محتوا، طریقه، وخت ځانګړی کیږي.
دا مشوره یا کانسلنګ یوازې تر معتادینو پورې ځانګړې ده، او که د دوی له کورنوي او خپلوانو سره هم کیږي؟
مشاورت یا کانسلنګ تر ډیره په معتاد تمرکز کوي، د دوی خپل مشکلات تر حل کوي، خو په بعضی حالاتو کې مشکلات او ناروغي داسې وي چې په هغه کې د کورنۍ ملاتړ او ونډه هم ضرور وي. د ناروغ شاوخوا کسان هم باید پکې برخه واخلي او کومک وکړي. نو په دې حالاتو کې بیا په ځینې جلساتو کې د کورنۍ غړي او حتی د ټولنې بعضی مرتبط کسان هم پکې شاملېدای شي، تر څو چې د ناروغ تداوی مؤثر وي او د درملنې تر پایه د مخدره موادو په درملنه کې دوی برخه واخلي او خپله درملنه بشپړه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ مدثر په پولي ټکنیک پوهنتون کې د لومړي کال محصل و چې انډیوالانو یې لومړی په سګریټو او وروسته په ښیښه معتاد کړ. مدثر وایي چې هغه مهال مې نشه یي مواد نه پیژندل، د ناپوهۍ له امله معتاد شوم. مدثر زیاتوي چې له پوهنتون څخه شړل کېدل او د فارغ شوي ټولګیوالو لوړې وظیفې او اقتصادي پرمختګ مې زخ ډیر ځوروي. دی وایي که مې نشه نه کولای اوس به له پوهنتون څخه فارغ او ښه وظیفه به مې درلودی. دا چې مدثر د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس میں ویل دولسا میں خلاص کو پانتون کے عملی شو ما اول سمستر دوم سمستر میں ویل سٹیم بی پری کو دپ بار پاندے کیو بس داس دے نو پہ انڈی وال سر کت پور تک گردی دو کنا نہ پوی دو دے سگریٹ نہ شروع شو بیا رو رو چار شو بیا چار نہ شیتا خیزو ویل زب نہ پی دم چ شپ چی شکی وائل کی گیا اترا کم تا وائل کی گی مت ویل بیلر کی وائل کی گی سڑائی کلی کبھی رنگ رنگ بانی دس وقت ورسے دو چو وائل چی عملی شو وسم دا دی سر خوڑ لی دی چی دس ہی مرض دے چی ڈیر سخت انسان زون تے جوڑ لائشی نشئی تو کی چی دی انسان دے خدا اباسی یعنی تو مفکرہ چلاری تو فکر چلاری اغونا دے اباسی چی چی عادی انسان کا آغت نہ کبھی بس خپل گیر کے براوان ہوئے چھ چھ نشے ہی کاغا بکاوے بس ارو ارو دے نشے آخر خط تاو رسیدو بس دے سر نای تب خوب پوری ار چھو کئی تغییرات را وستی لیدی جساماتی را تا وڑوکای کو واسا وڑوکی را تا زائی پکل فکرم خراب کرائی دا اس چھ مخ کی کم حفظ کاولای شوائی کم درس بمویلو آو اس نشو کاولای کارم کبو خودی کار دایم وغرده ولی بس اقتصادم یه دست وقت شو چی صفر کو سرائی دی صفر سزار بایی دکان می درلو دو خوراکا لوازم دشان می خرده ولی خوراکا فروشی بس برو برو سرمایه را تا کچنائی کرده بس آخر دست وقت شو چی دی دکان دی کرایی بم زهب واقعی بم دکان بلاخره لار دو بخبلم خبسوی بس در طول نشه و تماشه شو بس از انصفیان می دی ما دی دوری خلق غطو غطو وظیفه کی دی شرکت کی دی ہوٹل کاروبار خپل جوان مختوری کزنه وای عمل شوای بس ما بم جوان دو زندگی وقت وز به فارغ شوای ما وز وظیفه چختان مون بکم بخش که بس وظیفه کولا واده به می و بچان به می دنیا چیز کار تا پور تا گردی کارونه کهی کنه روزی گتی خپل بچانو تا خرط و مصرف کهی بس سیالی و شریکی کهی زی بخین رو پس منده کرده ما در نشه سرای گوشه نشی نکیوی بس پا اجتماع که بده زرنه غواری زر بده دا غواری چی تا بی و گوشه کنه قرار خپل نشه اوکی غورترین مشکل داده چه ده نشه انسان مشکلی ده کور سره پیدا کیگی چه کور ورتوایی چیستی یا ده نشه پریک ده یا مک پریک ده
آیا پوهی دلست چه ده ششه نشه موتا ده بدگمانی پا ناروغی یخته کوی؟ دا به ډاکټر محمد ګل سمیم راتو وایي
شکیه بدګمانی هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې موږ ورته دلوژن وایو مخدره مواد هم یو لغو مواد وسخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي تفکر د ګډوډي سبب ګرځي دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته شي شخص د مختلف فکرونه پیدا کیږي ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي پر هر چا باندې د شاکی وي شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري حتی د غوی د لاس غذا نه خوري دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې بې ماته زار اچولی وي حتی بعضې اوقات دوه نفره په خپل مابین کې خبرې کوي دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیلو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې عبد الله کور ته راځي خو ډیر وار خطا وی او چیرې ډیر غمجن ښکاری خځې ته وای چې پر سر می درد یې لک چای را پخې کړه خځې هم وار خطا کی یا وای چې خامخه کومه بده پیخه سوي ده خو تیز ماڅخه پټوي دا چې اصل کې څه ده عبد الله ولی وار خطا دی او ورسته به څه پیخې شي دا به په ډرامه کې واورو
و سړی خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
بس مو پسې ګرځه یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې
ته وا بله به څه خبره وي ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي
بېرته پوډرې شوی دی
و سړیه خوله دې په خیر خلاصه وه کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډرې شوی دی
نو زه دروغ وایم
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او ښه وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرېټ لا نه څکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دې ولې نه حق خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما د زوی ژوند را تباکه او ته وایې چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړي چې داسې راته پکاري؟
ډاکټر صاحب تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوځئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته یې بوځئ.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یادې دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغه شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې موږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به موږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ به دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمېره مې هم درکړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
حاجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوشه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو، خو ګوره بیا به بې غوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بسترو.
خیر ویسی. او حاجي صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه، څه چې ته وایې هماغسې کوو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.